احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربا شي چاري د میدان ورتک ته جل ریس ولسوال
ولسوالي سقوط کړي پنځه بشتنه سرتیری طالبان ته تسلیم شول.
د امریکا په خانه ولسمشر جورج بوش له افغانستان د امریکای ځواکونو وتلو ته اندېښنه ښودلې. خو د ولسمشر غني مرستیال ویاند وایي
نوی فصل او د نوی مناسباتو په حق له دوه کالو راهیسې موږ لازم تدابیر.
افغانستان د کال په لسګونو سره ټنه چای واردوي. نن د چای نړیوال ورځ ده. کوم چای افغانان ډیر مصرفوي؟ او په دې خبرونه کې سږ کال شاوخوا لس زره سیلانیان نورستان ته تللي. تر پنځو بجو نور مطالب هم درو. خو لومړی خبرونه صالح محمد صالح اوري.
چارواکي وایي د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل شوي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند موافقه وسوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کورونا وایرس شایع درې برابره زیات کسان مړه شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د جلریز ولسوال وایي چې د وسلو او مهماتو د کموالي له کبله دغه ولسوالي د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوه. خلیل الرحمن یادگار نن جمعه ازادي راډیو ته وایي
ولسوالی سقوط کړي. پنځه بشتنه سرتیری طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشټوالي له کبله تسلیم شول او یو شمیر طالبانو ژوندي ونیول. ولسوالی امنیه قومنداني اوسمهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
ولسوال وایي په جلیس کې د وسلو او مهماتو د کموالي ستونزه مخکې له ولایتي ادارې سره شریکه کړې وه، خو چا ورسره همکاري ونه کړه. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې جلیز ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده. جلیز ولسوالۍ یوه ورځ وروسته د هغې د وسلوالو لاسته ورځي چې په ختیځ لغمان کې دولتشاه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې. او په میدان وردګ کې اونۍ مخکې له نرخ ولسوالۍ څخه هم دولتي ځواکونه تر شا سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وایي فکر نه کوي چې له افغانستانه دي د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي. د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیر لري چې د امریکایي ځواکونو په نامه موجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یو خلا رامنځته سي. پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي ما تل خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یو خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي. اوسنی ولسمشر جو بایډن د می له لومړۍ نیټې د سپتمبر 23 له افغانستانه د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه. د امریکا مرکزی قومندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 13% تر 30% پورې بشپړ سوي دي. د ناټو پوځي تړون شاوخوا 1000 پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې سوي دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن جمعه ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
تر اوسه پورې 15% چارې پر مخ تللې دي. دغه بند د 209 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ټول ټال د 155 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1 میلیارد متر مکعب اوبو ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکي بند د دویم لاټ په جوړېدو سره به په هلمند او کندهار کې د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډیره حل سي. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه. د دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ یولس ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه سوې ده. نن په سلګونو فلسطینیان پر ځایي وخت د سهار پر 2 بجو د اوربند تر پایلو وروسته د غزې لارو سړکونو ته راووتل. د حماس ډلې یو لوړ پوړي چارواکي خلیل الحیا غزې ښار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به سیمې ته سفر کوي څو د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري. د مې میاشتې پر 10 د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 232 کسان چې زیاتره شزي او ماشومان دي وژل سول. د اسرائیل په اړه کې هم د 12 کسانو وژل کېدل تایید شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په نسبت ښایي په کرونا وایرس درې برابره زیات کسان مړه سوي وي. د دغه سازمان مرستیال مشرې سمیرا اسما دا خبره نن د خپلې ادارې د کلني راپور خپرېدو پر مهال خبریالانو ته وکړه. هغې ویلي د مړو شمیر ښایي تر رسمي ارقامو دوه یا درې برابره زیات وي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په رسمي ډول تر رواني می میاشتې په مستقیم ډول د کورونا وایرس له کبله د 3.4 میلیونو کسانو مړینه ثبت کړې ده. د هنګري صدراعظم وایي کله چې د دې اونۍ په پای کې د واکسین سوو کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسیږي، د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو ډېره برخه به لرې کړی سي. ویکتور اوربان نن له دولتي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر رواني یکشنبه دغه هدف ته تر رسیدو وروسته به د شپې د ګرځبندیز تر څنګ نور محدودیتونه هم لرې سي. د زیاته کړه نور اړتیا نشته چې په عامو ځایونو کې د خلک ماسکونه وکاروي، او تر 1500 زیات کسان کولی سي چې په سرخلاصو ځایونو کې سره راغونډ سي. هنګري د اروپایي ټولنې یوازنی غړی هیواد دی چې د اروپا د درملو ادارې تر ارزونې او تصویب مخکې په پراخه پیمانه د روسیې او چین واکسینونو ته لیوالتیا ښودلې وه. تر اوسه د دغه هیواد نیمایي وګړو چې شاوخوا 10 میلیونه کسان کېږي د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه لومړۍ ستن لګولې ده.
احمد شیبریان په دې خپرونه کې ستاسو کوربه، په تخنیکي برخه کې شفیق یار را سره مرستندوی دی. د میدان وردګ د جلریز ولسوال وایي چې طالبانو دا ولسوالي نیولې ده. ولسوال خلیل الرحمن یادګاري ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر سرتیري هم طالبانو اسیر کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي راډیو سره د مرکې پر مهال دا مسله تایید کړه او وی ویل چې یاد ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې ده.
ولسوالۍ سقوط کړي 25 سرتیري طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشټوالي له کبله تسلیم شول او یو شمېر طالبانو ژوندي ونیول. ولسوالی امنیه قومندانی وسمهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. کله چې هلته سرتیری شهیدان سول، اوس دولت هوایی سواک واستول او هوایی بریدونه وکړه. اوس نو څه ګټه لري؟
ولسوال زیاتوي چې د خاص کیتی قومندان، د ملي امنیت مدیر او یو شمیر نور قومندانان هم د طالبانو سره دي. یادګاری د ولسوالۍ سکوت په سیمه کې د مهماتو نشټوالی او د اضافي ځواک نورتګ یادوي. دی وایي په دې اړه درې ورځې مخکې له مرکزي او ولایتي ادارې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه، خو هغوی ورسره هیڅ ډول مرسته نه وکړي.
مرکزی حکومت زمون سره هیڅ مرسته نه ده کړې. والی صاحب، قومندان صاحب، دامنیا او دلیوا قومندانان ټول حاضر چې پر جرلیز ولسوالۍ جګړه وه. دوی ورځې مخکې طالبانو د ولسوالۍ د سقوط پلان نیولې و، خو په خواشینۍ سره زموږ سره هیڅ چا مرسته ونه کړه.
وسلوالو طالبانو هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ سکوت تایید کړی. د یادی ډلې ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته پاستولي لیکلي پیغام کې ویلي چې ولسوالۍ د دوی تر ولکې لاندې ده او ګڼ شمېر سرتیري ورته تسلیم شوي او زیات شمېر وسلې او مهمات او دغه راز وسایط هم د دوی لاسته ورغلي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم د ولسوالۍ سکوت تاییدوي او پړه یې پر مرکزي او ولایتي ادارې ورغورځوي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې وډیر شي افغان سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي هم دي.
جلیز ولسوالۍ تر 15 ورځې معاصرې وروسته نن د سبای سقوط ولا په ولسوالۍ کې میشت امنیتي ځواکونه دي تار سول تر غو پورې چې طالبانو ته تسلیم سي و ډیر نفره تسلیم سوي دي. همدارنګه دغه عسکرو ته او دغو سربازانو د 15 ورځو په تراج کې حکومت هیڅ ناوار رسیدګي ونه کړله.
دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې وړاندې هم د یادی ولسوالۍ ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخ دي او که اضافي ځواکونه او مهمات ور ونه رسیږي ولسوالۍ به سکوت وکړي. تر دې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت نرخ ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه. چې د دغه ولایت ځایي چارواکو د یادی ولسوالۍ د سکوت لامل یوه توکیه بللې وه.
د طالبانو له لوري د جلریز د ولسوالۍ د سقوط د خبر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
در مورد ولایت میدان وردک به ویژه ولسوالی جلریز پلان منظم نظامی ارگانای دفاعی
د میدان وردک ولایت په اړه په ځانګړي ډول د جلریز ولسوالی په ارتباط د امنیتي او دفاعي ځواکونو منظم پلان شته، او د دې پلان مطابق تاسو پرون او نن ولیدل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دښمنانو ته درانه تلفات اوښتي دي. دا سمه ده چې د دې ولسوالی په ځینو برخو کې دښمن خپل تحرکات لري، خو دښمن به له دې ځایونو تصفیه شي. دا د روح الله احمدزی څرګندونې بي، خو د دې ولسوالۍ برخلیک لا هم نه دی معلوم، خو څرنګه چې ښکاري په سیمه کې جګړې لا هم شته. بل لور ته د ناټو عمومي منشي وایي دا پوځي تړون پلان لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته له دې هېواد څخه بهر روزنه ورکړي. یان ستولتنبرګ دا خبره په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په شریکې خبري غونډه کې وکړه. تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه غور کوي. له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر د مې د میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د دې پوځي تړون د ملاتړ ټینګار وکړ. یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کیږي. هغه زیاته کړه د ناتو راتلونکي ملاتړ به پر درې اصلي محورونو څرخي. دا یان ستولتنبرګ په وینا په دې محورونو کې لومړی دوی پلان لري چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو لپاره د سلام مشورو ورکولو او وړتیاو رامنځته کولو په برخه کې ملاتړ ته په یو ډول دوام ورکړي، او همدارنګه د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامداره مالی ملاتړ چمتو کړي. بل محور چې د یاد کړ ویل چې دوی نیت لري چې پر ځانګړو افغان ځواکونو تمرکز وکړي او د افغانستان څخه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړي. دریم څه چې ورته یان ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې اشاره وکړه ویل چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په شمول د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د یو پلان په جوړښت هم بوخت یو. تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د مې د میاشتې په شپږمه نیټه ویلي وو په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه خبر کړي. ناټو په 2014 میلادي کال کې افغانستان کې خپل جګړیز ماموریت پای ته ورسوه، او د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پایل کړ چې په ترڅ کې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکولې. په اپریل میاشت کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان سره هممهاله د ناټو پوځي تړون هم اعلان کړ چې سرتیری به د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستان څخه ووسی. د افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو دا بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل شوی دی. ناټو په خپل وی پاڼه کې په ویلا مې کې ویلي چې ستولتنبرګ او مکرون د ناټو د راتلونکي سرمشري سي په افغانستان او عراق کې له ترهګرۍ سره په مبارزي او ځینو نورو مسلو هم خپل کې خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې د ناټو د مشرانو غونډه د جون په 14 جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ایستلو ته اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی بوش له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې بل امریکایي عسکرو پرته یو تشه رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل پیل شوي، او د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې ده چې دا لړۍ به د سپتمبر تر 11 بشپړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو پاړه د جمهور رئیس بایدن پریکړې د متحده ایالاتو په خواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش اندېښمن کړي. خغلی بوش په خپل نوې مرکه کې چې له فاکس نیوز سره یې کړي ویلي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به چې سپتمبر تر 11 به ټول امریکایي عسکر له افغانستان وباسي په دې هیواد کې یو تشه رامنځته کړي. هغه په دې مرکه کې ویلي فکر نه کړي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ویستل اړین وي او د اندېښمن دی چې د متحده ایالاتو له حضور پرته به سیمه کې یوه تشه جوړه شي. ښاغلی بوش چې فاکس نیوز سره یې د خپل نوي کتاب اړوند مرکه کوله ټینګار وکړ چې د تل خبرداری ورکړی چې له رامنځته شوې تشې به هغوی ګټه واخلي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په توګه عمل کوي. د امریکا د پخواني جمهور رئیس زیاته کړې له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د ویستو په اړه د جو بایډن له پرېکړې وروسته د یوې افغانې مېرمنې رویا محبوبي سره چې اوس په امریکا کې میشته ده خبرې کړي او هغې هم پر دې پرېکړه اندېښنه ښودلې. جورج بوش له قوله له همدې کبله دی هم اندېښمن دی. که څه هم ښاغلی بوش په افغانستان کې د القاعده د پټنځایونو د لمانځه وړل او د ښځو پرمختګ په دې هېواد کې له مهمو لاسته راوړنو ګڼي خو زیاتوي اوس چې د امریکایي عسکرو د ویستو پرېکړه شوې هیله ده چې سمه وي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس غني د ویان مرستیال لطیف محمود وایي د افغانستان امریکا او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نویو اړیکو باب پیل شوی دی.
د افغانستان دولت دریز د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو کاملا روښانه ده. موږ د دوی تصمیم ته احترام لرو. همداراز د نوي فصل او د نوي مناسباتو په هکله هم له دوه کالو راهیسې موږ لازم تدابیر لرو.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل جورج دبلیو بوش د خپل هیواد د ملي ګټو پر بنسټ نظر څرګند کړی خو افغانستان ساتنې مسؤلیت د افغانانو دنده ده. دغه شان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا په افغانستان کې د خزینه او پاړه د ښاغلي بوش اندېښنې پر ځای بولي. د یوه مؤنسه مبارز وایي ښځو په تېرو شلو کلونو کې د زده کړې، کار، روغتیایي خدمتونو او نورو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودلې دي خو زیاتوي دې بریاوو د لاسه وتلو اندېښنه هم شته.
له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل کولی شي هغه نسبي امنیت او آرامي چې د هیواد ترلاسه کړي او همدا ډول په تیرو شلو کلونو کې د ښځو ګډون چې د ډیرو مبارزو په وسیله په لاس راوړل شوی له ګواښ سره مخ کړي.
په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوي او د راپورونو پر بنسټ دا بهیر نږدې 40% بشپړ شوی دی خو له دې سره سره سولې ته د رسیدو هغه هیلې چې د سولې په خبرو پورې تړل شوي هغه ډول چې اړینه ده بریا نه لري او جګړې هم زور اخیسته.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غزې په ترنګ کې د اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند لتیر شپې را پدې خو نافذ دی. له دې سره هغه جګړه ودرېده چې له تېرو 12 ورځو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د تشدد له کبله پیل شوې وه. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې اوربند په خاطر د مصر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل پرې راپور کړي.
د غزې په ترنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه تیره شپه په سیمه ایز وخت په 2 بجو د مصر په منځګړتوب د اوربند له انفاذ سره سم ودرېده. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی وکړ او ویل چې دا اوربند د متحدو ایالتونو، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو د هغو پرله پسې هڅو نتیجه وه چې هدف یې د تیرو کلونو په څیر د دې کړکیچ د دوامداره کېدو مخنیوی و. ښاغلی بایډن پرون د دې اوربند د نافذېدو لږه شیبه مخکې په یوه وینا کې د دې هڅو امتیاز مصر ته ورکړ چې په دې برخه کې منځګړتوب کړی و. بایډن د دې کړکیچ د حل لپاره د خپلې ادارې ډیپلوماتیکو هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د شپږ ځلې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي او همداراز د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم تماس ونیو. بایډن زیاته کړه چې دای د اوربند اوسنی فرصت ته په منځني ختیځ کې د یوې دوامداره سولې هدف ته رسیدو د یوې موقع په سترګه ګوري. بایډن وویل دای باور لري چې فلسطینیان او اسرائیل په مساوي ډول حق لري چې په امن او سوله کې ژوند وکړي او د ازادۍ، سوکالۍ او دیموکراسۍ لورته امکاناتو ګټه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل چې پر روانو 4 ورځو کې به د اسرائیلو او فلسطین د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره د کتنې لپاره منځني ختیځ ته سفر وکړي. د اسرائیلو امنیتي کابینې پرون پنجشنبه په یوه خوله د دو اړخیز او بې قید و شرطه اوربند لپاره د منځګړي مصر وړاندیز تایید کړ. د حماس او اسلامي جهاد ډلو هم په جلا بیانونو کې دا اوربند ومنه. د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به 2 پلاوي یو اسرائیلو او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. فلسطینیان نن نیمه شپه د اوربند د پیل له شیبې سره سم د غزې واټونو ته راووتل. د حماس ډلې د سیاسي بیرو غړي خلیل الحیا په غزې ښار کې زرګونه کسانو ته په وینا کې په دې جګړه کې د بریا ادعا وکړه. هغه همداراز د اسرایلو په هوایي حملو کې د ورانو شویو کورونو د جوړولو ژمنه هم وکړه. د اسرایلو او فلسطیني وسلوالو ترمنځ جګړه د روانې مې میاشتې په لسمه نیټه د بیت المقدس په اشغال شوې ختیځه سیمه کې له کړکیچ وروسته پیل شوه. د تیرو 11 ورځو په جګړو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا 222 فلسطینیان چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو د اسرایلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچي حملو په نتیجه کې ووژل شول. همداراز د اسرایلي چارواکو په وینا د غزې له ترانګې پر اسرایلو د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو د پیغام د سات خبرونې ته ظهیر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر یم. د 1500 او 1500 تقاوتی پیسې مې پاتې دي. د 1500 او 1500 د تقاوتی مې اخیستې ده. د دې روان کال تقریباوله کېږي په لحاظ د خدای د دې وطن په ساختمان په چارو کې رنګ مسولیت نافذ خلک وجود لري. د جمهور مریض مر راغ نه اوري په لحاظ د خدای زموږ پیغام در ځای پرې ورسوي. السلام علیکم. د هلمند ولایت آزادۍ په ځای پیغام پیل تم شروع د زموږ آواز پر ځای پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د کندهار د اطلاعات فرهنګ ریاست مسؤلان په تیر وکال کې د څلورو تاریخي ځایونو د بیا ترمیم خبره کوي، خو د کندهار یو شمېر اوسیدونکي دغه ولایت تاریخي ځایونو او آبادیاتو ته د حکومت زیاته پاملرنه غواړي. همدارس به واوري چې په خوست کې د کتاب اونۍ د لمانځنې په پار د کتابونو نندارتون جوړ شوی، خو نن د مې 20مه ده، د چایو نړیواله ورځ. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري، خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده، هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې هم ډیر خوښوونکي لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1,000,000,000 ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د 1,000,000,000 امریکایي ډالر په ارزښت 4,000 ټنه شین چای او د 3,000,000 امریکایي ډالر په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره میلمه پالنه هم په چایو ده. همې بډای خپل میلمه ته چای دی او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چای خوښونکي ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې بشمیره سموارتونه او چای خونې جوړې کړې دي. د کونړ د اسداباد اوسیدونکي ضیاءر رحمان وایي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
15 کاله کېږي چې دې سموار کاروبار کوو، دا روزګار هم دی او کوی بل ډیر په مینا باندې او مینا محبت باندې دا روزګار مخ په وړاندې باندې وړو. قسمونه لري، دا 2-3 قسمه چې موږ دلته ورکو، څوک خلک لاچی پکې خوښۍ ورواچو ورته څوک وایي تیز څوک وایي نارمل او نو بس هغه درې قسمه چې دی چې د یو سموار نه مونږ ورکو ډېر په مینه باندې خلک استعمالوي نو بس ځینې خلک پکې راضي مو کوکناري چیر علاوه او په سر باندې مې درد دی ځکه چې شوقي نه دي نو بس بیا یو څو دانې غوزونه تخم وتلی دلته میلاویږي هغه پکې ورواچو نو هغه بیا ډېر خلک خوښۍ هغې سه د بدن د ستړیا ختمیږي نو ډېر شوقیان هم ډېر راځي.
د ارزګان یو سماورچی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو مې اشن به وټل کوو چای په خو شنو چاو شنه چاوي ډېر کاریږ خټه چای ډېر زده کاریږ دلته په جو وټل کې زما په وټل کې خټه چای ډېر کاریږ هر چا د کزه چې خټه چای په کې کومه غدا پر ورځ بیا رواني کنه ری چای په کې غدا پر ورځ نه پرني څلور کال کېږي چې زه دلته کاروبار کوم دا وټل نه کوم دا چای بخو وای چې چای دلته بخو نورم سماوارم دی وټالم دی شپې هم دی د ورځې هم دی بس لري ساده مردني
د چایو بوټی 15000 کال وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په لسمه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځای نورو هیوادونو ته یوړ. د ننګرهار اوسیدونکو ګلولي پسرلی وای چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هیڅ ناشته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، انډونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خوشین او تور چای تر څنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډېر مینوال پیدا کړي. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی مقام لري او که سیلانیان هم دغه هیواد ته راځي هم یې خپله چای ډېر څښي او هم یې د ډېر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
سش کال شاوخوا لس رسیلانیانو د نورستان لیدنه کرده. د دې ولایت چارواکي وایي که امنیت ښه سي او د بیا رغونې چارې ګړندۍ شي د دې سیلانیانو شمیر به دوه برابره شي. نور په دې راپور کې
له طبیعي ښکلاګانو لیدنه خو پرته له اسانتیاو دا پارون د نورستان ولایت مرکز دی. د زړه په ځنه کې مې جانان دی دزې تاسو د سیلانیان رامات شوی
د زړه کور گئی مې فودان دی اینا پېژنې
سره لدی چې نامنی په دې ولایت کې جدي ستونزې د خول تیرو څو کلونو راهیسې ګنډش میر ځوانان د خپل رخصتیو لپاره نورستان د سفر کوي. نورستان تر اغله لکندهار سلطان محمد د دې ولایت کولاګانو پاړه وای
هل کندهار خدای زاینه نو نو دا سپک مونږه کوي چې موږ په ګران افغانستان کې د 6 زای نو په دا موږ ته خو به خیال چې موږ ته ناسي او دونه 6 منظر او دا په زړه صفه خلک چې موږ په تصور نه کوي.
ډیری سیلانیان له ډیر لورو پرتو سیمو دی ولایت ترغلی ترڅو د دې ولایت له کولاګانو لیدنه وکړي. خو نورستان ته ډیری غزیدلې لارې خراب دي او سیلانیان له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار ولایت بل وسیدونکو رنگین چې له ساعتونو سفر وروسته نورستان ته رسیدلی
زړه پوری له ساعت نه نیم ساعت لا ډیر سخت خراب ده. اوس لا ډیر سم شي خپل ګو د ملایان تر دې خدای کوو چې ډیر وسه کوي جوړ شي د ملایان چې راځي د کندهار ته دا اوس متوجو څه کوي دا نه ته د خپل ګو مشکلات هم سي وي.
له بلې خوا بیا په دې لارو کې موټر چلوونکي هم د دې لارې له خرابوالي اندېښنه لري. موټر چلوونکی ولی محمد:
د لارې مشکل مې بېخي دغه ته ودرولو چې بل وار به پر دغه لارې نه راځو چې دغه لاره داره کمې چې جوړه نه شي سمه نه شي ډېر د مشکل سره مخامخ انډیواله ډېر په پښو سره راغلي موټر مو خراب شو.
خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سړکونو د جوړولو لپاره اقدامات شوي خو د مرکزی حکومت څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي. د نورستان ولایت والی حافظ عبدالقیوم:
د لارې د خاموالي او د لارې د زیات خرابوالي شکایت عموما سیلانیان کوي او زه هم د خبر تاییدوم. په 23 کیلومتره باندې عملا کار روان دی چې انشاءالله ډیره برخه به سکالی پوخ او قیر شي. د وزارت فوائد امنیت مې د عاجل ترمیم غوښتنه کړې او امیدوارم چې ډیر ژر ورته رسیدګي وشي.
نورستان ته وروسته له هغې د سیلانیانو پام زیات شو چې د چاپیریال ساتنې ادارې دغه ولایت د هیواد ملي پارک او د وحشي ژوي خوندي ساتنځای اعلان کړ. د نورستان د سیمه ایزو چارواکو په خبره تیر کال د اختر پر رخصتیو کې تر زرو زیاتو کسانو د دې ولایت ننداره کړې وه، خو سږ کال دا شمېر له شپږو تر لزرو کسانو رسېدلی چې په تیرو کلونو کې بېساری وو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو د جرلیز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د جرلیز ولسوال وایي چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلو او مهماتو د کموالي له کبله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وایي فکر نه کوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوي او د سپتمبر 23 دوام کوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې شوي دي. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه. له دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ یوولس ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په نسبت شایي په کرونا وایرس درې برابره زیات کسان په نړۍ کې مړه شوي وي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثي یاغیانو پر دوو قوماندانانو بندیزونه اعلان کړل. او د هنګری صدر اعظم وایي کله چې د دې اونۍ په پای کې د واکسین څو کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسېږي، د کرونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو ډېره برخه به لرې کړای شي.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو، خو اوس په کندهار ته مخه کړو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د دغه ولایت تاریخي ځایونو او آبداتو ته د حکومت د سزیات پاملرنې غوښتنه کوي. د خلکو په وینا یو شمېر تاریخي ځایونه او آبدې چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي ترمیم ته اړتیا لري. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تېر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ وو. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
د کندهار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او آبدات شته چې له کلونو راهیسې نه دي ترمیم شوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکي فضل احمد وایي په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي آبدات شته چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم آثار چې د هغوی ساتنه کول دا پر موږ او تاسو ټولو باندې لازمه ده او فرض ده چې باید د دې ساتنه وکړو، او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه آبدات او دغه کم تاریخي آثار چې د افغانستان او خصوصا بیا د کندهار په سطح دا باید جدي توجه دې ته وسي. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د مننه نه ده.
د کندهار یو بل اوسیدونکی رحمت الله وایي په تاریخي سیمو او آبداتو د یو هیوا تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او آبدات چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم شي.
تاریخي آبدات هغه څه دي چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي، نو غوښتنه ممدا د دولت څخه چې دغه تاریخي آبدات ورغوي ژر تر ژره، ځکه کچې د دې ته جدي پاملرنه ونه شي دغه تاریخي آبدات په لمنځه لاړ شي او هغه 15 کلن تاریخ چې افغانستان له ځان سره لري هغه ته به صدمه ورسیږي. نو غوښتنه مم داده چې د دوی رغونې ته جدي پاملرنه وشي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تېر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ و. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي آبداتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میر هزار مسجد جامع شامل دي. د ښاغلي افغان په وینا په پلان کې د چي روان کال د احمد شاه بابا کور د میرویس نیکه کلا زړه ایدګا او نور تاریخي ابدات هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د مصلرم ابدات چې موږ ګټه اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د میرویس خان نیکه مقبره د ګمبت یولانې ساحه ترمیمات بشپړ کړل ګټه اخیستین تم وسپاره. داغه ترڅنګ د مینا برج په ډیر بد حالت کې او په نړیدلې حالت کې واغه ترمیم سو جوړ سو وساو ګټه اخیستین تم وسپاره. په دریمه پناچار کې د زړه جامع دی ری احمد چای جامع هم یادی چې احمد شاه بابا په وخت کې جوړ شوی هغه هم په دغه عصري شکل تاریخي ابداتو د اصول او د قانون مطابق جوړ شوی او موږ څو میاشتې مخکې ګټه اخیستین تم وسپاره. خوشبختانه څلرمه پروژه د میرازار جامع ده چې دا هم د ترمیمات یې په پوره ډول سره بشپړ شوی دی.
چارواکي بای په کندهار کې لږې څخه زیات تاریخي ځایونه او ابدات سبسوي دي چې ځینې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. لدی جمله د کندهار زور شار چلځنی نارنج ماڼۍ منډیګک ارګ احمد شاهی کلا د سپیروان غونډي سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د لمنځتلو لګواړ سره مخ دي او بیا رغونی او ساتنې ته جدیت لري.
په خوست کې د کتابونو د لمنځنې په پار د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. یاد نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د شارت د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو لخوا په ګډه جوړ شوی و. زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه پکې ننداري او په ټیټه بیه خرڅلاو ته وړاندې شول. د خوست روڼ اندي او فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړېدو دی. نور حال په دې راپور کې
د خوست روڼ اندي فرهنګیان او د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ د کتاب اونۍ په مناسبت د کتابونو د جوړ شوي نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد اجان له مسؤولو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره بخي تزجوت اندازه مینه لري. یعنی کتاب بازار بخي کړی کوم هغه چې د نندارتون جوړ شوی دی خوشحاله هم یو او موږ د اطلاعاتوانه د غوښتنه هم لرو چې په راتلونکي کې دته نور وخت هم ورکړي تر څو زموږ کوستوال فکر ته دی د ځوانانو او د ستر او د مسلمانو جوړ شي.
نوینده که می له اطلاعاتو فرهنګ د ناغوښتنه ده چې همدا ډول کتابونه او همدا ډول پروسې په لاره وچوي تر څو ځوانان تشویق شي چې مطالعه وکړي او کتاب ته وهڅیږي او کتابونه ولیکي.
حیدر خیل ادبی بهیر د خوست له فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه یې اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره کړي دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموایی په خوست کې کتاب ښه بازار لري او د دوی ټول چاپ شوي کتابونه پلورل شوي چې په پیسو یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړي دي.
تر اوسه پورې چې درخیل دوی بهیر کوم کتابونه چاپ کړي دي البته لیکوال ته مونږ خپل برخه کتابونه ورکړي دي. نور ټول کتابونه هغه کتابونه دي چې مونږ بیرته مارکیټینګ ته وړاندې کوو. په هغې پیسو باندې مونږ بل کتاب چاپ کوو. تر اوسه پورې چې مونږ څومره کتابونه چاپ کړي دي ټول کتابونه یو څو سجل دی مونږ سره په کتابتون کې خپل پاتې نور ټول کتابونه دي چې مونږ د کتاب تلی مینهوالو ته وړاندې کړي دي. دوی په خپلو پیسو اخیستي دي. په هغې کتابونه مونږ نور کتابونه چاپ کړي دي او چاپوي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د ثور اخیری اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړ او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي کتابونه اخلي. نو موږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه قسم نندارتونونه موږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وایي چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزورې ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو خو دا ده چې په دې وروستیو کې چې ټکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا عامه شوې ده کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکې ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي هغوی هم پر کار نه دی کړی. په دغسې عامه پوهاوی زیات شي زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغېز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیا فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بېلابېلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتاً لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په دې هیله ستاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. په ګډه به یې سره واورو. البته دا خبرونه ستاسو د پیغامونو، ستاسو د ستونزو او د سیمو د ناخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې له لارې ستاسو مشکلات اړوندو مسؤلینو ته ورسوو، او هیله لرو چې ټول مسؤلین هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دي پرله پسې خبرو. لومړی به د کونړ ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز بصیر الله حق محل د کونړ ولایت د درفیج ډول سوالی د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې يم. د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد ز د آزادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای، چې مریضان شي نو ډاکټران چې په بازارونو کې ناس دي دوائی په قیمتونو کې د حد زیات به انصافي ورسره کیږي. یوه خوانه به کفایت دوائی د خپل طبقه قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرح جوړ کړي چې دوائی هم با کفایت او هم ریټونه کنټرول کړي، او دا مظلوم ولس چې کوم د دې غم وخوړل شي چې دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوانه مشکلات سره مخ دي. د یو مریض ته په دې غریب په دې حالاتو کې یو مریض ته 3000 او 2000 روپو یو پن جوړه یار ډاکټر ورکوي او د خپل تبې ریټونه دی. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو تاسو ته ټول اوریدونکو کارکونکو ته ځانګړي سلامونه ومن. د نقبلا مشارک عبدالله فونتنی محسن مشر والی دې په سمو ډیر حق تلای کو چې دا د دکانونو مخکې دا خپل دې صدا ویش دي چې دا یې سکی په دې خاطر چې په شارک کې غړګونه دې رسې د ورته په ورځ نه پس بیریږي او ته کړې دې په دې خاطر چې موږ کړو زای زو مو چر دې د سنتر مخکې چې دا موږ نار باندې به دې رسې در موږ شاو چې دا هله کو چې دا اما تاسو چې فرق غیر کنه دا جوړ شوی دې صدا هم سکی او دکانونو د مخته شار هم سکی. مننه. السلام علیکم.
نو هغه نور زم د هلمن لواشیر نه اولن د ازادي رادیو ټول کارکون د ځای درامات او هیل وړاندې کوم. از ما اوسنه د ازادي رادیو څخه تیمور پیغام تر مسؤلینو ورسوي. دا چې هلمن ولایت نه تیر دوه میاشت کړای چې د جګړې ډګر ګرځېدلې دی. نو ډېر خصوص هلمن ولایت کې مسترادې تقریبا دا هلمند ولایت خوراکي توکي ډېر زیات ګران شوي دي. زموږ د حکومتي مسؤلینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کومو شرکتو باندې دا خوټي چې دا خوراکي توکي ډېر خلک دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري، هغه به څنګه وکړي چې یوه ډبه غوړي دوه سره درې سره دوه سوه درې سوه افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دغه هیله موږ پیغام در مسؤلینو ورسوئ. نو په خدای په سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور اخی جوړ ز ټیلر والا خبر کوم. د سرخم ګمرک بندروالی کې ولاړ یو بیکارم سوي د سټانډرډ لپاره سیمه کوړي دی، او ځکه به موږ دار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خو دو نو څنګه کار سوي دا پرې جن نه وای د سټانډرډ راو دي. نو زه دې سوای ما ضرور کوم مګ عالم کټو پاکستان خاورې ته راوړو، پاکستان خاور نه چراوه دا ګمرک باندې ترازو د بده ترازو مګاغ موټر تیر کی وزن برابرې بس هغه ترازو باندې مختلف خبر جوړ کی. دې بندروالې کنه نو
بل ته بل کرا دی هغه باندې دغه سی ودری پر چر تر او باسی سلوان ایر نه واخلی شیرانه نو وز ماسکر پیسې علی چې وز ماسکر پیسې علی چې دغه جنه ګورا ترانزیت بار او بندر شرخان بندر ته 300 روپیا اسکر دین خالی موټر شیرانه نو باس واخلی رانه چې بیر ته وز بیا دا 100 روپیا علی نو بس مهرباني وکړئ دا غوډه دا کانټو والا ور نه خري شروع کړی دی دا د لغمان کانټر کې چې لغمان دراینه خطر ازو ده دې وروره مهرباني وکړئ غوړی وخورئ چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن بخار وخت د ټول عمر چلیګو ساغه وای چې شلټنه او دوه شنه شلټنه چې موږ راوړو د مسلمانانو بل سیمټ په 100 روپۍ دا پوری تمامي یی کابل کې چې موږ کرات هوا شې محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه چې په شپه بو 100 روپۍ به پوری حکومت دې دې غمو کې وروره چې خمل خدای را کړی خو دې ظالمان الله تعالی چې خلک وطن ته خیر را کوي السلام علیکم مهربان
سلام علیکم زادله زبل ولایت انده پیغام تاسو پرېږدم زما د تاسو د رادیو ولایت څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړل چې دا د افغانستان د چنګي د موټرو ته اسناد ورغوسی هغه اسناد د مقصد ته ولا کار کوي دا یې سرمز مخالفي او موږ دونه وسو طاقت نه لرو چې د افغانستان د چنګي د موټرو ته اسناد ورکو دغه د پولیس په یو بل نامه باندې زیری موږ ورسره دا د کچيري دی د ډیریز د دې څو تر هغه ګروپ په نامه باندې کار اخته کیږي د دې د غاده مشان د غث سب کې د هر په هر ځای کې چې سب دې سب کې موږ ورډو نه پیسې موږ نه سور کوله نه دوی واس لرو په کور کې یو موټر د مریض د پاره په فور او په قرض باندې رانیولې دا غوالار ده نو دوی اوس د افسر اسم سوي دی او دا سب کې یو څو $100 پر موټر باندې غواړي نو دا موټر بم په یو ولایت کې کار کوي هغه به یو سړی چې دا ورور ورځ تر بلې پر دولت باندې د شهرونو سختيږي شهرونو وړل کیږي ولس په یو بد نامه باندې زوريږي دا پاتې نو نه پاره چې وڅ ته د دولت طرفدار دي دا په دې لا ثلاثه مور کوي مته موږ څه د دولت تر مابین زو اټن پیدا کوي دا غیر قانوني امرونه دي مستحيل صورت کې نو سمناله نه ونی منو پورت سیکلان تاسو تر باندې کله موټرال چې موږ باندې څه دا یا څه د موټرال یې سارزاني د مریض او د ضرورت خاطر باندې مرانیوي په کور کې په پور په قرض باندې څغه اوس نادر ته ولاړ دي چې دوه تا ساده نو جوړ کا ساده نه غیر قانوني دي چې اسناد جوړه خو دې راځه ماته په ټول افغانستان کې اجازه راکړه چې زه ور جوړ کوم دا نو جواز په ټول افغانستان کې لرم چې یو چلوما او دا په کوم قانون کې چې په یو د یو ولایت اسناد جوړه په یو ولایت کې د درځي مقصد چې دی هغه د مشخص شخص چلایي حتی په شو د چم جوړوي او دا ولست باکوي ولست بلاس او نور مهم مقصد نو سلام سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
السلام علیکم جمهور خپلواکین د هرات د مسافه کمپنی اړیکنی ولې ده ضرور د څو ورځې کې تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی ځکه چې یو بشکا غوړي په خوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسول ده دا د هرات مثلا تجاران چې دي پر یو بشکا په زیوی افتی کې 300 افغانۍ ګټي دا ولې دولت کام لرن نه کوي وړه دغه سوي دي غوړي دغه سوي دي
محمد عمر خبرې کوم اورورا د لغمان نه اورورا دلته د دولتي چارواکي راځي پینټونو کې د څه خلک څنګه چې په سنت طریق برابر ویږي نو دا هم مناسبه نه د خلکو زړه د دولت لتورې دا خبره نه ده باید د مخاوني ول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوښ شي ارسو د علماء په مجلس کې عامو مجالسو کې خلک دا ردونه زیات کوي په دولت باندې را اعتقاد زیات کوي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
السلام علیکم زه روزګار ملي په جراوت د ورځ فخري خبر سره کوم ملګرو دا راته ګید دم چې د ډیر وخت زه منظور سو دی اشرف غنی دی بدر را باندې کار شروع کی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و عبد الجبار د کندهار د شهر وسیدم خیم څنګه چې خبر یاست دغه مېبینو کې ډیرو ورو خلک کنخایو باسي او هغه خلک چې مامورینو راو غوړل بڅ په شپږ زره په اوه زره په اته زره په لږ زره بڅ سم لپاره چې ساتل نو دا د افغانستان د هغه کمزورې طبقه ده او نور غلی اکثر وکشه نولی ده نمایندگانو پا حیث آقا ده دانو سو بیشی اخش بیشی او راواده کهی سلام با اسلام
زا حکم الابوان خبره ده خود سولیت نساس را مستقیمان پا عدی کتیم بل تا پا خوش که ده سور زدی که چه مستلسل گلی روانه ده دې غلې په پایله کې غنم غلې وخلې دي د خوست خلکو او موسیدونکو څخه مې داخله ده چې د بیچاره ولسره زیاته مرسته وکړي چې په راتلونکي کې د زیاتو او مشکلاتو او پرابلمونو څخه د افغانستان دولت څخه هم مرسته ده چې د خوست خلکو سره مرسته وکړي. مننه د ریډیو اندي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن دعنا هذا ما منتشر في أغنام سلطومة لكن ذاكي دلتر الأغنى هو أكلت شواء شانس يسوي كم مراجع كيدي مرد كان دعنا ويسد أغسطان دعش دعنا ويسد أغسطان رأيك هم منه لكن دعنا سلاف مجير السلطة مخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
خوشحال قلبی حمله فرازی و بگاه هم دیر سخت سخت حمله قلبی حمله دیرات ولی خو متاسفانه چی همتنون بندی من نشکا ولی چی سکر و غالو دکتر و غالو یا موتر پیدا کن حلا و خیش تنه نکم هر کور که ناروخشتا هر سکر مشکلات لری لده جغتو همتنون دشکل لاری مبنده ایت خلق رسم نکم استفاده کن جهت یا زمانه سنو توم خوزه یا پا داخل تنه نکم چی به ناروغان و پا خاطر جی دیر سخت سخت ناروغان دی پا هر منطقه که دا انتنونه پیگ دی نور که هر سکوی لاس مخلاص خود دا انتنونه پیگ دی او بلا مشکل خبره داده چی دا منطقاتو رو پایش کمولار راقل غزوی لیتی بدی که دیر منونه بیا و دیر مشکلاتی و حیله غزوی لیتی نغزوی لیتی مکم نحیل قومتی یعنی نهو بسی و دلار رفت که چکی دوات گولایت لارا هم نخده دا جغتو لیتی چی پا غزوی دلار را دیر دل منونه ندکر او دیر خیلکو تای مشکلات کشتری از آده را دیر منون خود
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
مننه په لومړي قدم کې د آزادی رادیو ټولو درنو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. استروازه د عبد الرحمن ایدریان د هلمند ولایت مرکز شورګیا ته سره د پیغام شریکوم. لکوم څخه چې د هلمند تر څنډو پورې جګړې رسېدلې دي نو دلته شبکې ستونزه هم ستونزه ده کوی چې تر ولاړپورې چارواکو پورې زموږ اواز ورسېږي تر څو موږ ته دغه ستونزه حل شي او دا شبکې فعاله شي. مننه په درنښت عبدالرحمن ایدری
مولوی زاده یم د لغمان ولایت. زموږ د 206 اتیا ما کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو وارې عریضین کړي دي د جمهوري ریاست ته او پارلمان شکایاتو دفتر ته حتی وزارت معارف ته چې زموږ عمرې غصب شوي د ګمبیري د قرغیو ولسوالۍ د ګمبیري په دشته کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ هیڅ چا پوښتنه ونه کړ نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چا ته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ اواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوئ او دوی مسؤلین د ځای نه وویریږي یا د موږ د سړک نه سره نږدې چې شپږ وسوه جري دولتي ځکه د دغلته د نوي نمرې موږ ته راځي او یا د هغه غصب خلاص کړي او یا دا چې زموږ څلوېښت زره روپۍ چې زموږ کسانکارۍ لګېدلې دي هغه د موږ ته بېرته راځي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه د آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام دغه زما خواهش دی د آزادۍ راډیو د کارکوونکو څخه چې دغه حکومتي چارواکو ته دغه زموږ پیغام ورسوي. دغه سیلونه چې سیلابونه چې راوځي په دغه مځکو په دغه دښتو کې دا په دغه سبب سره راوځي دا وړي خلک چې زی دا هم زیات کوچامي خلک دي دا په دغه سبب سره وړي چې مثلا هغه په خوړ وو په یو بنده په غر کښې اړه وي. هغه د دې سوال سه چې دښتونه اوس آباد شوي دي، په دښتو کښې ځای نشته. نو موږ د حکومت څه دا خواهش لرو چې د کوچیانو خلکو ته مشخص مشخص ځایونه، یعنې بېل بېل ځایونه ور جوړ کړي، جلا ځایونه ور جوړ کړي، په یو دښتو کښې ځایونه ور معلوم کړي چې په دغو ځایو کښې به تاسو یاست، بیا به انشاءالله دغه ستونزه نه وي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې. بعد له سلامه د ملي دسترخوان رئیس میلمه کړئ چې دا دریم میاشت دی چې روان دی چې ارزان قیمت، یعنی احمدشاه بابا مینه کابل کې سرویس شوی ده او د خلکو ډېره مجبوري او بېکاري ده. هېڅ نوه کومک د دولت له خوا نه ده شوی. امیدوار یم چې ازادي راډیو بیان زر تر زره نشر کړي او رئیس دی دسترخوان ملي میلمه کړي. وسلام ننګرهارې د قیمت څخه.
زما پیغام دغه دی، فراه ولایت سکولونه نشته، مکتب نشته، چې اوس موږ مکتب ووایو د موږ هم د فراه یو په غرو کښې ژوند کوم، دلته خط نشته چې موږ خط ووایو، دغه سکوت سترګې ګرځه.
السلام علیکم د راډیو ازادۍ کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه محمد ظاهر د هرات د ولایت در سره په اړیکه کښې یم. زما عرضه دی، زما رئیسایي د وزارت یا د ریاست څخه دغه درخواست خواهش دی، کله چې دا الکترونیک تذکیري جوړېږي، تاسې ټوله د افغانستان که مشر دی که کشر دی پوهېږئ چې د خلکو اقتصاد په صفر کښې جمع دی. نو په دغه کښې پر هر سړي باندې د هر نفوس پر سر باندې 200 افغانۍ مصرف راځي، څو فرم او شی ورته جوړوي. نو یو سړی که خپل په کالو کښې لس یا 12 یا 15 تنه کوو دي او دی هم هېڅ ونه لري په لاس کښې، یوه روپۍ هم غریبي شته نه ملګري شته. نو ځان یو غټ دغه د ظلم دی چې دې ملت سره کېږي. زما د عیسایي څخه دا خواهش دی چې دغه یو څه قدر په دغه کښې یو تخفیف راولي چې خلک نه شي کولی چې ځان ته یا تذکره جوړه کړي یا تذکره واخلي. ما خپل په سترګو لیدلي ډېر خلک دي چې وایي ما نو زه د 100 روپو وس نه لرم او نه شم کولی چې ځان ته زه دا تذکره جوړه کړم یا خپل کاله ته جوړ کړم یا خپل اولاد ته جوړ کړم. نو په دغه باره کښې د دې هم یو تصمیم ونیسي، د دې ملت خبرې په دې غوږ کښېږدي. نو یو څه قدر مرسته دې د خلکو سره پر دا برابر وي. وسلام په احترام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو راسره شریکې کړې وې. موږ هم دا دی په امانت درته خپرې کړې دا ستونزې او ستاسو پیغامونه. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي او د حل لپاره یې توجه وکړي. دوستانو مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، د خپل همکار تای روشان څخه غواړم مننه وکړم د همدې خپرونې له لارې چې دوی زما سره په دې خپرونه کې کومک کوي او د پیغامونو په تنظیم او جوړولو کې راسره همکاري کوي. کور ودان ستاسې هم کور ودان چې موږ ته مو پیغامونه راستولي وه. د نورو پیغامونو په هیله مو هم یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پچا دے دا سوک مین پچا دے دا سوک مین پچا دے.